السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې سال خبرونه کې ساتي هر کله کوم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړي دغه په خبره دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونو ته رسېږي له لوږې سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی ښاغلی کروف زیاته کړې د دې ډلې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالات سره مخامخ دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامداره ډول ترې مري د تاجکستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لولیو ذخیرو نشه یي توکي روسیه او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسیه کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دی دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدات څرګندوي کوي چې د طالبانو حکومت د 1300 کال په زمري میاشت کې نشه یي توکو کرکیلا راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست عامر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په اړه تعقیب خبرې وکړې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي هغه زیاته کړي څو ورځو کې بعد اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي عامر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق ډار سره هم ټلیفوني خبرې کړې وي ټاکل شوی نن شپه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوه مشل او راسیالي وکړې د متحد عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
څه هم لومړی لوبه آیرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي نو لوبډلې یو ورځ آرام درلوده مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي
آیرلند په لومړی شل اورس سیالي کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه دواړه هیوادونه به خپله درېیمه شل اوره لوبه را روانه دوشنبه یعنی سبا وکړي افغانستان تر دې مخکې له آیرلند د یو ورځنیو یا 25 اورسیالیو لوبلړۍ ګټلې وه د سوری په شمالي دښته کې لک تر لږه 14 کسان هغه وخت مړه شول چې موټر یې پر یو ماین ور برابر شو د جګړې یوې چارون کې ډلې پرون ویلي دغه کسان په دې دښته کې د یو ډول طبي مرخیری یا پوڅکۍ د ټولولو لپاره وتلي وو هر کال له فبروري څخه تر اپریل پورې د سوری په سلګونو وګړي خپل ژوند په خطر کې اچوي او د دې ګران بیا مرخیری په ټولولو پسې وځي د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د 9 کسانو په ګډون 14 ملکیان په دې چاودنه کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي د دې ډلې په وینا پیښه د روقه ولایت په سیمه کې شوې چې د داعش ډلې افراطي وسلوال پکې فعال دي او هند پرون شان اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به په ملي سطح ټاکنې د اپریل په 19 پیل شي قوي اټکل دا دی چې هندو ملت پال صدر اعظم نریندرا مودی به د درېیمې دورې لپاره دا ټاکنې وګټي په هند کې نږدې 1 میلیارد وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي او دا ټاکنې څه باندې شپږ اونۍ د اپریل 19 د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي دا په نړۍ کې تر ټولو پراخې ټاکنې ګڼل شوې دي دریا بیا کلن مودی لمخې غیر رسمي کمپاین پیل کړی او تم لري چې د 2014 او 2019 کلونو په څیر په ټاکنو کې بریا خپل کړی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د زدي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپور راوړي د ملګرو ملتونو یو اداره وايي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بي ځای شوې او تازه راستنې شوې کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي ځکه د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 25 ته هم رسیدلې او په تیرا یو میاشت کې د سړې هوا واوري بارانونو او طوفانونو له امله 8 کسان مړ شوي دي ځینې راستنې شوې کسان هم وايي د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شو تفصیل په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتې داسې کورنۍ هم شته چې بیخي زیاتې پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدورۍ د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 60 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوي یو دلته تور کوتل سره پراته یو په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسي د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو. پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راواړولو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
منظور حمایت زمین خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغو مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لک وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25 میلیونه او 3 لک نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم له خوا نیول شوی ده. صدیقه وسمقی څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوی و خو هغې د 10000 غیر قانوني بللی و. مېرمن وسمقی روان کال خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړې وه. ویلي و چې نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاری وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقی پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقی میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد ویپاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل. تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څو ورځې مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي وسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی و، خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي وسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرتل عین ده، چنون به ایران په تاریخ کې ثبت سی. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نه ولاړ. هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره مې اشاره دغو بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوې وه خپره کړه. هغې ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلنه نجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړي د اکتوبر میاشتې پر 9مه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو اوري او لمو سره پات کېږي. د خبرونې په پایل کې مې ژمنه کړې و چې لویه برخه د ازادي راډیو دوه نورې اونیز پروګرامونو ته جلا شوي. لږمنې سره سم تاسو دا دوه پروګرامونه واوري. ښه وخت ولرئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوړېږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي. نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې کوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا پزړه کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا به څه ویایي دا ما څه پیژني دا نه ویایي چې کزه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بیرته د ما خورم یو بل اورد د ما خور ته څوک مزاحمت وکړي په ما به څوره بده ولګي که فیسبوک که ټویټر که هر څه دي دا لکه چاقو داسې دي نو لکه د چاقونه چې هم موږ میوه پې پوچولی شو کار پې کړی شو هم یو څوک پې وژلی شو قتل پې کړلی شو هر خپل لاس کې دی زړه د پوغو باندې قتل کې دی خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي که نه پوهدو خو نه ښه ګټه اخلي یو چاته د ګټه رسېږي ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړوي غم یې نه وي مړی وي خو دا یې همیشه د خلکو لورانو ته په